Radio.
شنبه د زمری د میاشتې دریمه د جولای 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خپرې شي. په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو وروسته د افغانستان په شمال کې په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو. تمه ده چې روانه اونۍ په د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شي. ترکیه الوتکو کوردان او دایشیان په نقشه کړل او په اسلام آباد کې زلزله شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر سر وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسم یار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا وی خو هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دی څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسم یار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوری اوربند قانع کړي. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې قومي مشرانو د خلکو استازیو او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړې. د بګرام امنیه قمندان محمد معصوم فرزي د امنیت د شکېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول عملیات همکاری مردم از روی راستی
زمالو مړی وړاندیز داده چې خلک پرشته همکاری وکړي. دوهمه خبره داده چې هیڅ څوک باید د بل چا لپاره واسطه نشي. خلک باید همکاري وکړي او د مجرمینو واسطه نشي. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو او پروان ولایت کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په روسیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په ترڅ کې نن له عمان سره لوبه کوي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده او د ټورنمنټ د 5م او 6م مقام لپاره ده. نننۍ لوبه د آیرلند په مرکز دوبلن کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوي په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته لاره وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو ورونو نړیوالې لوبې په 2018 میلادي کال کې په هند کې وشي. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سرچینې وای چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو 13 ورځ هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې ترکی جنگي الوتکو د سوریه دننه د داعش مرکزونه هم په نقشه کړل. تر بمباری وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان 13 ورځ په استانبول کې خبريالانو ته وویل: موږ سر له اوسه له یوې مختلفې شخړې سره مخامخ یو. موږ به هر هغه څه وکړو چې د دې مبارزې لپاره یې اړتیا وي. زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. د پی کی کی ویان په عراق کې بختیار دوګان فرانس پرس اژانس ته وویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر 5 پوځي مرکزونو هوایي حملې وشوې. دوګان زیاته کړه چې جټ الوتکې د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راشکته شوې چې هلته د دوی سیاسي مشران وسي او دا ځای ورته خوندي ښکاري. ترکیه حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تروریستي ډله ګڼي. تېره اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې دننه یو شمېر بریدونه وشول چې د ځینو مسؤلیت پی کی کی په غاړه واخیست، خو د اکثرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. جان کیری د جمعې پورس په نیویارک کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه ولاړه شي. موږ غواړو چې سعودي او ترکیه په دې کار کې راګډ کړو. په دې اړه به د ایرانیانو پر چمتووالي هم غور وکړو، خو د داعش د له منځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی باید په سوریه کې د روانو چارو څرنګوالي ته وګورو. په دې خاطر موږ په تیرو څو اونیو کې له ترکیې سره هم خبرې کولې او د ترکیې په دریځ کې یو څه بدلون راغلی دی. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. بلورت د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د سفر مخکنه ویلان شوی کارتر په اربیل کې د کوردستان مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغه امریکایي عسکرو سره خبري وکړي چې د کوردی ملیشا ځواک یا پیشمرګه پروسنه بوختي. کارتر اربیل ته ترتګ مخکې ویلی وو چې کوردی پیشمرګه پیاوړی او بریالی پلی ځواک دی. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یوویشت عسکر او د حکومت پلویان پلوی ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې ووژل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوځ پر دوو مرکزونو شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې دوه پوځي موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار شوي وو پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلورویشت تنه یې زخمیان هم کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 15.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشوه. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د لوی درستیز په قمانده به په فاریاب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. په روانه خبرونه کې مو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو فالبین سره شغېدلې یو
دا دلی چې دا اوس د نامردان دا فرخونده د کار شکست کړی دی.
تاکل شوې ده چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی درسیز په قمانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فایق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی درسیز له لوري مخته یوړل شي. خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. د هغه مهم او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دی عملیات پیل شي. دا عملیات به د افغانستان لوی درسیز مخته وړي او لارښوونه یې له ګاونډي ولایت جوزجان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړې ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو د طالبانو یو مهم مرکز په نښه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالي په قرایي کلی کې هغه وخت وشوه چې د طالبانو مشرانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلی اردو د ویاند په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب ولایت لپاره نومول شوی والی ملا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړې دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یوه مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تیره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغه خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وو وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورای بغړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کېږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السوداني او دوه تنه نور د جولای په 18مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السوداني د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر، وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان:
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نومې واخیستل شي، هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي، خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات، پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي، او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي، او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله، او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السوداني د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السوداني په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی وو، او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو مشر ابو خلیل السوداني وژل شوی دی. په وروستیو کې د راپورونو له مخې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د افغانستان دننه زیات شوي دي. پخوا به ډېر دغه بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترسره کېدل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په نړیوالو خبرونو کې موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې خبرو چې د ایران د اټومي موافقې په اړه ژغېدل لري، او همدارس مو د ازادي راډیو د وی خبر دیالې له برخلیک خبرو آذربایجانۍ خبریالې خدیجه اسماعیلوه پرون د باکو په محکمه کې د ځان سپیناوی کړی دی. خو د افغانستان د کرنې وزارت هغه خبرونه ردوي کوم چې پکې ویل شوی دی. دغه وزارت به راتلونکی کال پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ونوي شي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د اصلاح شو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې د پروته کال نه ترلاسه شوی دی. دا بودجه ډېر لږ دی او کافي نه دی. مونږ په دې هڅه کې یو چې د تکونکو ادارو څخه د سمراسته وغواړو.
د افغانستان د کرنې د وزارت د ویان لطف الله راشد بشپړې څرګندونې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې اوریدلی شي. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 خپرېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی راڈیو واوری او ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې مو دا خبر درلو چې ټاکل شوی ده د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړي. دا سویل کېږي چې شاید دغه خبرونه په چین کې ترسره شي او دوی ورسی وي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو روان خبرونه ته اس ام اس راوکی د روان خبرې مجلې په روسیو کې تاسو اس ام اسونه خبرو غوړه بوي چې د سولې په ارتباط زیات اس ام اسونه راوستوي. اوس هم لند خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبه پورې سره وګوري. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه 13 ورځ غونډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریز کرکټ د نړیوال جام د غوړېدلو په پترس کې نن له عمان سره مسابقه کوي. ترکی چارواکی او د کوردستان د کارګر ګوند سرچینې وایي چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو 13 ورځ هوایي بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د عراق په فلوجه شهر کې 13 ورځ لږ تر لږه 21 عسکر او د حکومت پلوي ملیشه په دوو ځانمرګو حملو کې ووژل شول. او د متحد ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 15.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشوه، خو تر دې دمه د ورانو او تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنبي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان لا د طالبانو له تاوتریخوالي خلاص شوی نه دی، داعش بل ستونزه ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي امریکایي چارواکو تر 3 میاشتو پورې په افغانستان کې د داعش حضور نه تاییدو او هغه له طالبانو څخه جلا شوې ډله ګڼله. خو د ورځپاڼې په خبره امریکایان اوس نه یوازې په افغانستان کې د داعش حضور تاییدوي، بلکې دا ډله مخ په زیاتېدونکې ګواښ ګڼي. دا مطلب لیکونکي وایي د داعش حضور د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه لویه ستونزه ده او همدې ته په پام سره نوموړي له ټولو لارو هڅه کړې ده چې د پاکستان استخبارات او پوس طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. انډیپندنت زیاتوي د امریکا د پوسټ لوی درستیس له کابل څخه په خپل روسي کتنه کې له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د اندازې د معلومولو او د دې ډلې د ګواښ د منځوړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر بارک اوباما چې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې ده، لا د مخې په دې هیواد کې له پاتې کېدونکو 9300 عسکرو سره د زرو اضافي سرتیرو په پریښودلو موافقه کړې ده. خو انډیپندنت وایي د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به وروسته تر هغې چې لوی درستیس جنرال ډیمسي د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته خپل رپورټ وړاندې کړي بیا غور بحث وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د لیکوالې او د بشري حقونو د مخکښې فعالې روزان کلاس د مړینې په اړه چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړي دي او له افغانانو سره یې زیاته مینه درلوده یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز وایي روزان کلاس د 84 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله 13 شنبه په منهاټن کې په خپل کور کې مړه شوه. نیویارک ټایمز زیاتوي میرمن کلاس په 1990 میلادي کال کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ د امریکا د پوځ لخوا له افغان مجاهدینو سره د ملاتړ مخکښه فعاله وه او په وار وارې د امریکا له خلکو غوښتل چې د شوروي د یرغل په نتیجه کې د ملکي افغانانو کړاوونه او مرګ ژوبله له پامه ونه غورځوي. نیویارک ټایمز د روزان کلاس د هغې مقالې یو برخه نقل کړې ده چې نوموړی په 1980 کال کې د ورځپاڼه دلې کړې وه. روزان کلاس لیکي افغانان د بهرنیو ډېر زیات میلمه پاله خلک دي، خو که بهرنیان ورته د یرغلګرو په توګه ورشي نو افغانان بیا ورسره تر مرګه جنګیږي. نیویارک ټایمز لیکي په 1950 کلونو کې میرمن کلاس له خپل خاوند سره یو ځای د افغانستان په لرې پروتو سیمو کې د انګلیسي ژبې درس ورکاو. روزان کلاس په 1960 میلادي کال کې د لوړو بیرغونو د وطن یا د لینډ آف های فلیکس په نامه د خپل هغه مهال یاداشتونه د یو کتاب په بڼه راټول کړل. د روزان کلاس دا کتاب په 2001 میلادي کال کې هغه مهال چې په افغانستان کې هر څه سم وو تر عنوان لاندې بیا چاپ شو.
د افغانستان د کرنې وزارت هغه خبرونه ردوي چې پکې ویل شوي دي دغه وزارت به راتلونکی کال پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ونویشي. د کرنې وزارت له ویان لطفالله راشد سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د همدې راپورونو وضاحت غوښتی دی. ښاغلی راشد وویل
دا خبره په قطعي ډول داسې نه ده چې رسنۍ خبره کړي. مونږ د اصلاح شویو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې له پروته کال نه تر اصلاح شوی دی. دا بودجه ډېر لږ دی او کافي نه دی. مونږ په دې هڅه کې یو چې د زده کوونکو ادارو څخه داسې مرسته وغواړو چې دغه برخې ته توجه وکړو، دغه برخې تمویل کړي تر څو مونږ وکولای شو چې راتلونکي کال لپاره چې همدا سکل اصلاح شوی تخمونه برابر شي، راتلونکي کال لپاره مونږ آماده اوسو مونږ اصلاح شوي تخمونه واخلو بازار نه. خو دا چې خبرې تر اوسه دوام لري ډونرونو سره او مونږ ډېر امید لرو چې دا خبرې مثبتې پایلې ولري او مونږ وکولای شو چې دا بجټ بودجه ترلاسه کړو.
په تېرو کلونو کې تاسو دغه برخې لپاره د بزګرانو تر اصلاح شوي تخمونو په د ویش برخه کې څونه بودیجه درلودله او د راتلونکي کال لپاره څونه بودیجه لرئ چې دا اندېښنې موجود دي چې ګوندي که ډونران داسې ونه کړي شاید چې دغه پروسه د پخوا په شان په مخ لاړ نه شي؟
تېر کال مونږ بزګرانو لپاره نږدې 10 تنه اصلاح شوي تخمونه وویشل، خو دا پیسې ډېر لږ دی، احتمالا 8 میلیون افغانۍ نه به ډېر دي، لږ څه ډېر دي. خو مونږ $10 میلیون لپاره ضرورت لرو چې دا برخه اکمال شي. مونږ وکولای شو چې 10,000 تنه غنم واخلو، اصلاح شوي تخمونه البته واخلو بازار نه وویشو.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه که دغه اندازه بودیجه ترلاسه نه شي، دغه اندازه مرسته ترلاسه نه شي، نو هغه ناوړه اغېزه به د کروندګرو په کار څه وي؟
لسو کلونو نه په دې خوا مونږ هر کال د غنمو په اصلاحاتو کې ډېروالی لرو، خو که دا پروسه تطبیق نه شي او مونږ ونه شو کولای چې سږ کال غنم واخلو، اصلاح شوي تخمونه بزګرانو وویشو، راتلونکي کال لپاره مونږ به داسې حاصلات ونه لرو او ډېره بد اغېزه به ولري بزګرانو لپاره، هم افغانستان اقتصاد لپاره او هم د غنمو د کرنې په برخه کې.
د افغانستان د کرنې د وزارت ویان لطفالله راشد.
آزادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران سره د اټومي موافقې عملی کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. د دې څرګندونو تفصیل د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمېر مهمو جمهوري غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعاوې رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
the Dartlerum che da de gwash che da manzani khatid nur hiwaduna ba datmi waslo tur la sakawlo hati wakri da de mafqi panashtwali ki ziyatu da John Kerry poina ka che de Iran da hugu bandizuno prata che pa mafqa ki yadawana shawi khpul atmi hati jari satali wai da de imkan de ru che Saudi Arabistan Misr hata Kuwait aw da simi yashmir nur hiwaduna warta kar wakri
if the Arab world is looking at an Iran
کری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیرې ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
د ازادي راډیو آذربایجاني خبریالي خدیجه اسماعیلو وه پرون د باکو په محکمه کې پر ځان د اختلاس د مالیې نه ورکولو او له خپل صلاحیته د ناوړه استفادې تورونه رد کړل او ویل چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
خدیجه اسماعیلو پرون په محکمه کې وویل چې د آذربایجان ولسمشر د شخصي دښمنۍ پر اساس نیولی او غواړي چې د دې ژورنالیستیکي هڅو ته خنډ پیښ کړي. دا به 2 اونۍ وروسته د اګست په 10 بیا محکمې ته حاضر سي. د دې مدافع وکیل فارز نظام علي پرون په محکمه کې غوښتنه وکړه چې د خدیجه پر ضد جوړ شوی دوسیه بند شي. د بند سزا یې باید په کور کې په نظربندۍ بدل شي او د عیني شاهدانو له لسته د یو شمېر کسانو نمونه وایستل شي. خدا غوښتنه یې ونه منل سوه. د محاکمې جریان آزاد و، خو خبریالانو ته په دې دلیل چې د محکمې په خونه کې ځای نشته د ورتګ اجازه ورنکړ شوه. فارز له محکمې غوښتنه کړې وه چې د آزاد اروپا راډیو له لورې یوه مدافع وکیل ته د محاکمې په جریان کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړي، خو محکمې دا غوښتنه هم نه ده منلې. د محکمې د ودانۍ شاخوا پرون د خدیجې اسماعیلو پلویانو اعتراضي لاریون وکړ او د هغې په ملاتړ شعارونه یې ورکړل. د امریکا د سنا شپاړسو غړو څو ورځې وړاندې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته په یوه لیک کې وویل چې د بشري حقونو پر مدافعانو او مدني ټولنه د سیستماتیک بندیز له امله اندېښنه لري. دوی پر ولسمشر علیف غږ وکړ چې له زغمه دې کار واخلي او خدیجه اسماعیلو وادي خوشي کړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو مشر نینات پیچ د خدیجه اسماعیلو د زندانی کېدو په اړه وویل چې دا په وروستیو دوه کلونو کې په آذربایجان کې د هغو خبریالانو د غلي کولو د هڅو برخه ده چې د حکومت د اداري فساد په اړه رپورټونه جوړوي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم د ژوند رنګونو ته مخه کوو. بیا ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
ما په ایران کې ویل دي.
ایران کې
او چپ لاس دي.
چپ لاس معلومیږي.
زه تا ته اول خطونه مخیم، ښه زه چاته نه ښیم خطونه. دا د ژوند خط دی پوه شو، او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی. او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا آزرده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د خو مهربان زړه لري. اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړي خپل ادب دې هم په مرور د زمان سره خپل ادب ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي. او په ژوند کې دوه وارې مادي سرمایه هم د لاسه دې ورکړي، او یو سرمایه هم په مخ کې لري. او په ژوند کې دې هم په اوایل کې څو وارې، یو وارې، دوه وارې، درې وارې، څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و، خدای ساتلې. او یو تعداد د همکارانو نه دا اوس هم در سره په رقابت کې دي، ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دواګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده، یا پلار یا مور یا هر څوک چې و، او بل یوه ډېره فعاله حافظه هم لري، دوراندیش سړی، لوړ افکار والا سړی.
او څومره وخت کېږي ته دا کار کوې؟
اته نه کال کېږي. مخکې مثلا څلور زره پنځه زره په دې بحث کې کار کوو. دا جلۍ چې دا اوس وزوله دا نامردان راغلې که نه؟
څوک چې اوس وزوله
دا فرخونده، دا یو تعداد خلک دا د بالبینی او د تعویز نویسی نه لږ
احساسات
ختم پلاس کی لیدل کیږي، بعض جای کې احساساتی هم کیږي کنه. ډیر مثلا
د عقیده خط ګور زما په لاس کې مو کنه دا تو ګور هغه خط او دا خط زما یو رنګ دی. تا ماته ویل چې ته ډیره ښه حافظه لري او ډیر ښه دغه لري، مګر ماته د احساساتو خبره ونه کړه.
تا په لاس کې د احساسات هغه نه لیدل،
هغه او دا خط خو یو رنګ دی. تو ګور
نه دا ګور نه
خو ساز راځه اوس اوس راځه حقیقت ته راځه.
ما استاد یو شي
خو ساز حقیقت ته ګور دا چې کوم کار کوي کنه، دا پیسې خیر دی، پیسې خطه زده کوم دا حقیقت نه لري. دا کوم دینی اساس لري؟ کوم دینی اساس لري؟
دینی اساس نه لري نه.
ته وایات شریف وای بده کې کوم شته؟
دینی اساس نه لري، زه ټول ته وایم.
او چې دین اساس نه لري ولې ته دا کار کوي؟
بس دا به د خالق له طرفه ماته به مقرره چې ته دا کار وکړه، ته دې کې شي نه شو ویلې ماته.
نه نه، فمن طلبه فقد وجد. کنه او ته چې کوم
شته ته
کې ماغه ماغه
دا ستا خبره صحیح ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمدالله شمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله منیم، خو شرط دا دی چې صادقانه وي. دفترانه دي کې طالبان حکومت باید دا ځل پر اوربند سلاشي څو دایمي سولې ته لاره پرانستل شي. اسمت الله له خوسته باید دواړه لوري د یو هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. عزت الله له کونړه لیکي، له ډزبندي پرته د سولې خبرې معنا نه لري. الیاس له زابله لیکلی دی، سوله مهم هدف دی، خدای دې راولي. همدرد له میدان وردک څخه هم په خپل راستولې سمس کې سولې ته هیله ښکاره کړې ده. دا خبری مجله مو هم دومره و. بله خبری مجله